په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه پروګرامونو ته ځانګړل شوی. البته ځانګړو د ښځو لپاره نیمه نړۍ او ازادي ایمیل مخو پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه باندې دوه پر درېیمې برخه غړو د دوشنبې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د ښځو د کار او آزاد تګ راتګ د حق په ګډون ټول ځپونکي او تبعیضي سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي. په هغې اعلامیې کې چې د امنیت شورا بېګا د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له غونډې وروسته خپره کړې دي، دې شورا له 15 غړو 11 د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو رئیس پر ښځو او نجونو د دوی له لوري ځپنه غندل شوې او یو ځل بیا په عامه سیاسي اقتصادي کلتوري ټولنیز ژوند کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اوسنۍ واکمنۍ کې چې د نړیوال تعامل د زیاتوالي لټه کوي د پرېکړې کولو په ټولو سطحو کې د هغوی پر مساوي مشارکت ټینګار کړی. دغو یولسو د امنیت شورا یولسو غړو هیوادونو اکوادور، فرانسې، گانا، جاپان، مالتا، سیریلیون، سلووینیا، جنوبی کوریا، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو په دې ګډ اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې په دې هیواد کې سیاسي پروسه ټول شمولوي او هم د ټولو افغانانو په تور په تیره د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وشي. دا شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نجونو او ښځو په شمول یو شمیر بشري اساسي حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یو ائتلاف غونډې ته نن وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له دفتره بېګا ناوخته په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا غونډه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو په بهرنیو چارو وزارت کې د باسټن پوهنتون او د دې وزارت په ګډ کوربتوب جوړیږي. د اعلامیې له مخې د دغه ائتلاف د غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او حکومتونو استازي بلل شوي او دوی به د دغه ائتلاف د نویو نوښتونو او دا چې هغه له نورو لوبغاړو او شریکانو سره په څه ډول پر مخ وړل کېدای شي او ګډ هدفونه ترلاسه کېدای شي خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د بهرنیو چارو وزارت او د باسټن پوهنتون ترمنځ دغه خصوصي ائتلاف چې په 2022 کال کې د ښاغلي بلینکن لخوا رامنځته شوی، هدف یې زده کړې، کار او خصوصي سوداګرۍ ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ او په دې برخه کې د نوښتونو او همکاریو زیاتوالی ښودل شوی. په افغاني ټولنه کې د افغان ښځو او نجونو د فعال ګډون په هدف دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 2.5 کلنه موده کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع شوي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت او اقتصادي پلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاده تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو او ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څه پروژې امپرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپل لار نه لري او د پاکستان لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل ستونزو سره مخامخ دی، هڅه کوي چې چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري امپراخه کړي. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلي بازرګان او علي رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون قانون د هیواد په مصلحت بولی انتقاد شوی دی. اعلام زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور ازمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بل نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د را روانې جمعې په ورځ پیل چې خو ډیری نوماند کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي.
نیما نړی
سره بلیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه یې خوښه ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي عملاً همداسې شوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه نه منلي هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه منلي.
نن په همدې کې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي
من په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي نو هغو ته وار کې هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه سې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه یې خوښه یا یو کور کې سره رالوی وي بېخي دا رقم سوچتن نه کې ورځي چې موږ د ښځو او مېړه یو نو آینده کې دا رقم د ډېرې پېښې شوي چې ما لیدلی چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی هغه وتښتوي نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي نو هغه بیا قوم ته لاړه سي خبره لانجې وي دعوې وي همدا سوي دي هلک کورنۍ راجګسي همدا جنۍ مړه کې جنۍ کورنۍ راجګسي همدا هلک وژني نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي وړوکې توپ کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده بل د خپلوي له منځه ځي د کورنۍ کومه کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپلوي له منځه ځي قومونو تر منځ لانجې راپېښېږي ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم زه لور بهر ته نه باسم له کلي نه یا ول له قوم نه نه کور نه نه باسم بیا له قومه بیا له کلي نه باسم دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم همدې کې ورکوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده بس داسې سوي دي. ما لیدلي دي عملاً سې بیخي زوی خبر نه وي بس شپې جنۍ نه دوا کړې وي سبا زوی خبرېږي چې ما ته یې ښځه وکړه خبر هم نه یې چې ما ته یې څوک کړې ده نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی سے کومه کورنۍ وي غوسره په دښمنۍ خپل مانس کې سره وړي ام دا دښمنۍ کلی ته ځي ام قومو ته دا خبره رسیږي نو دا یو علت منفی پوینټ همدغه رسې دغه تاثیرات اتمن لري که چیرته سلو کې یو لس دوستی دا رقم اوسي نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي په دې باره کې.
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان له منځه تللی ده. په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي. هغه زندګي ورته داسې لکه تورې شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي. د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا دای وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او همدا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایط غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. نو یعنې د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط هم اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال والے زینت حیدری د مشمانو د کوژدې پاکل وای چې دوی پخپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې، نو موري په فایل کې د مشمانو د پنوم کولو علت وای.
تر ډیره حد دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې د خپل داسې سرنوشت سره مخامخ شوی وه، زما خپل خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا لکه پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دب ښه ور وتړي، او انجلۍ ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي، لاړ شي، لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي، او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس درت وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته پنوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډیری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ له کلیوالو څخه ورته په نامه نه شي، مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدان د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسیږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله، شل کاله، بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدې وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع ویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوې د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغه پاتله کړته وایي ژوند د څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څک ساده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله، د دې کوزده ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه شوله، دغه خبره وه چې تر هغه به تر اس ول د الک اړي کې زما د کاکا غانو سره زما پلار خدای دی وبخښ شي چې هغه هو په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو او زموږ او د دې د هي له درې طرفه سره اړي کې ګډ وابس ولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسي نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور ومني نو برته ممکن اړي کې دې سره مجبور کیږي چې اړي کې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوي همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که واضح راته وایي
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بله مونږ او تاسو په دې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه
بله مونږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیری خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې په عامیانه کې وایي غوږ وهنې څومره واورېدلې پیغورونه هم څومره واورېدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بشاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر ونه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې د پیغورونو د دې د غوښونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللي موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به یې زنګ ووهل دوی به یا نه منله او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله واقعاً ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره سوي دي نه کړي دا خو لا ښه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې پورې ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده موږ خو لا د ښار خلک وو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي ام پایلې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شانه پورې ورسېږي که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژونده پورې ورسوو خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلان خلاصې کله چې مور پلان یې مرسي د ورونو او د ورن درغام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم کچیر واده وکړي نو ورونو چې موږ اورېدلې دي تر هغه سل څه د زیات د ورونو د خصوصنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري او یا هم کچیر د نجلۍ خاون خو مطمئن یم کچیر نورې کورنۍ خبره چې دا نجلۍ پېښوګت شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي او کچیر واده ورسره وتي ممکن دا خبره په بدوی واوري اوسنی خاوند یې تېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیخي ډېر شدیدې کېدلی شدیدې پایلې ولرې نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي هلک هر څه کولی شي هلک که چیرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کښې باور موږ نه شو کولی چې دا به په راتلونکی کښې خپل پر قول ولاړ وي که چېرې همهغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوشیاران شوي دي نه شي کولی چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی د افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي نړۍ ته واستوي نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کښې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمې هغه ستاسو لور ده نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کښې ټول تاوانونه زما لور کوي هلک خو یې په کیسه کښې نه ده کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کښې په دا یوه واضح خبره ده په معیشتو په دې باندې تېر کړي خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي نجلۍ ته پاته کېږي نو فکر کوم دا خپله کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کښې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کښې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زوره تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم پښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زوره دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کښې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي
قدرمنو دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمېره ده 00 420 21 44 601 دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام کې مونږ رنگیزن نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي د ماشومانو په ارواپوهنې کې لوړې زده کړې کړي مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي السلام علیکم د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې په یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو رنگیزه جانې پروګرام ته ښه راغلاست په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې مهرباني
درود سالی صاحب تاسو ته د تاسو ټولو اورېدونکو ته لومړی سلامونه نیکې هیلې خدای وکړه روغ جوړ اوسئ ډېره مهمه موضوع ده مننه چې له تاسو سره یم په ټوله کې په افغاني ټولنه کښې البته په د اخرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هېڅ توجه نه ده شوې بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی د یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه پوهاوی د دې موضوع، بل بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغیو ته پاملرنه کېږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو مونږ تاسو د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردنو نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې مونږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزا جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤل کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تېرې او ښې نقطې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وځي له ښوونځی، هم لکه موږ کودکستان ته ورشو، وړکتون ته، حتی له وړکتونه دا هغه پروسه دوی پیلوي. نو له یو لاسه ټک نه کېږي چې ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي، تر کودکستانه، تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې لپاره، د ماشوم د روغتیا لپاره، د ماشوم د قوي اروا لپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه د ماشوم خوښ دی، نه خوښ دی، کوم عادتونه لري، کټ مټ دغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې، کودکستان کې. بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني، نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی، که کودکستان دی، که کور دی. نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤل نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤل دی لکه کورنۍ، یو ښوونکی دغومره مسؤل دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دې دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور و پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړه ورکوي. د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې پر اساس باندې کیږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیڅلي دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دې سم دې خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کی، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. لمونږ تاسو څخه ډیر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن دغسې ویلې، نن دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% پنځشت له ماشومتوبه جوړیږي، چې دا بیا هیڅکله تغییر نه کوي، یا په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا را جوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب، که په هغوی کې دی له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي، ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا مانیسئ د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی، مونږ ټول انسانان یو. انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ. ماشوم ما راتئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دته ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راتئ، د ماشوم عیب وراتئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
د ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر کو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولی ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی هغه لا هیڅ کوي در کوي د تاسې خبرې د تاسې کړه وړه د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي، ځکه له یوې غلامې څخه له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیه باندې غږیږو، په اروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، دی پیل دی، دی هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړي لکه له لویانو سره، ماشوم سره خبرې وکړي، ماشوم د تاسې په خبرو پوهیږي، ماشوم سره باور جوړ کړي، ماشوم ته واک ورکړي. که تاسې ماشوم ته واک ورکړي، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسې له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسې ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان پروا نه لري، چپالې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستې دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ، له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچات سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې، ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه. ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسې ورسره یاست، غږ پرې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره وخت په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي، ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي. او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. ته پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپیډ یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی ما د خدای غرکه کې، پلانکی د خدای غرکه وزه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له ودې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانروي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته وي، او اورمبالي او مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي، او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بله پېښه وشي. دا هم صحیح نه ده. نه، پام پرې وکړئ، نظر پرې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، او دی باید ځان چټل نه کړي. که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کلي ور واغوندې، اتمی نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درکړي، هېڅ کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوب ته مجبور کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي؟
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډېره ښه مځکه لرو، ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري، یعنی دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ م یو باغچه غوندې یو باغ غوندې یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما په کوټې کې ما رالویوي. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوتره دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا دته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدي چې دوی چټل کلي ور واغوندي، پروا نه لري، که مستر لري که خیر دی، هېڅ شی نه پکېږي. لوڅې پښې دي، ماشومان دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخېږي، پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدي، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه، ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي، دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه، او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن مه جوړوئ.
څورځ مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی، یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغه سي سوالګر کېږي. همدغه سي تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت په هغه کې هم یو سوالګر دی. یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته وایست چې میندې څه ډول یو منفي شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو مونږ تاسو چې کله غږیږو نو د دې ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته مونږ دغه مسؤلیت راځي کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي، د افغانانو مندې بې واکه دي، د افغانانو مندې راټلي دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی. خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان دې تاسو په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې را مور وهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه اور دی هلته د مونږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، مونږ تاسو ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو، خدای دې واخله او ته ځواني مرګ شي. ماشوم حیران وي چې ته اوس ما کړی چې شي دي. تاسو ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسو د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسو د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت ما راټئ د درس ګټې ورته ووایاست. نورې پرېږدئ، ماشوم یې سره پرتله کوي، د نه ویلو توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې ورته ووایاست. مونږ تاسو که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو، فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې مونږ تاسو ګټې خواته متوجه وای، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغه کیږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغه کیږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي. هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ، د ښایسته نړۍ وګورئ، د ګلانو رنګونه وګورئ، د دې مونږ تاسو عقل د وجود د وجود برخې وګورئ، د په زرهاو په لکونو حیوانات وګورئ، دا خدای جوړ کړی دی. خدای دومره یو ښکلی خدای دی، خدای خوشحالي کې چې مونږ تاسو رحم ولرو. مونږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو. که پیشو په غېږ کې راواخلي مه کوه مه کوه مردار ده، که سپي ته ګوتې ور وړي مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي، پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي. خدای وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
سالی صاحب، ماشوم خو یو وخت لویږي، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسو خپله ځان سره فکر وکړئ، د ټولو مندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي، که تاسو ښه برخورد ورسره کړئ، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړئ، سپک برخورد مور سره کړئ، ځان مو زورور پیګنلی وي، یو وخت تاسو سپینګیری کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسو غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله، د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهیږي، بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بد پښتنه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، وایي چیرې چې ډب نه هلته ادب نه. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه یي ادب به وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه. د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي؟
ډېره مننه رنګیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینانه کړي، چې پر آینده کې دوی ماشوم مینانه را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه
په همدې هیله، ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.
گلانو کیو گل دی لایز ما زړی د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي مدینہ دے دیارے آرو راز رازے و مات رات جوڑ نکے بساتا رات جوڑ نکے بساتا ناخرش کو لمی کاوی برباد نشون کی دزوانی ساری تارا شائستہ بزر کی تور جی اے غورو نیلا نور جی اے غورو نیلا نور جی جاؤ پالا سونا در کی کمر ور کے راوس ماں جبی دسڑکی آپس بلا آختا کی آپس بلا آختا کی مین تبھی نور یار پیدا کر چنار دی جوانی گای بطا را سر وکی راز سوچ جی پل ماندکی لاولا دیاری نایه بل مده تنگ او سایه بل مده تنگ او سایه ما وکړه